سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست دا رکو راست او یا سپینې خبرې د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله زنا شباشنا او احد عزیززاده د روان خبرونې قربانی دا چې په کومه موضوع د نن شپې د رکو راست یا سپینې خبرې په خبرونه کې بحث کوو دا به موږ سره شریکه کوو لږ څه به ملمانو درته درو پیژنو د خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو خو تر ټولو مخکې به موضوع در سره شریکه کوو د نن شپې د سپینې خبرې یا رکو راست په خبرونه کې دا چې نړیوال سازمانونه وایي د افغان ښځو وضعیت د نړۍ لپاره تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي دا او په دې اړوند نور مسایل په خبرونه کې د ملمنو سره راسپړو
شنو دا عزیز احد عزیز هستم بازم خوشحاله هستم که در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبره موضوع امروز هم رقم که شنیدین به نقض روزافزون حقوق بشر در افغانستان اختصاص دادیم آیا راه های حل ممکنه وجود داره نداره وزیر خارجه آلمان در جریان سفرش به پاکستان هم تذکر داد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در مسیر نادرست روان است اما قبل از این که صحبت با میمانای خود شروع بکنیم بیاین به اخبار منطقه افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم بعد از باز با میمانای خود صحبت میکنیم
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا یم د طالبانو حکومت نن چهارشنبه په کابل او قندار کې پولیسو ته نوی یونیفورم توزیع کړ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت معاون مولوی نور جلال جلال یو خبری کانفرنس ته ویل په لومړی پړاو کې به په کابل او قندار کې 2000 پولیسو ته یونیفورم ورکړل شي وروسته به نورو ولایتونو کې هم تر 3000 یونیفورم توزیع شي دا لومړی ځل دی چې طالبان په کابل او قندار کې پولیسو ته نوی یونیفورم ټاکي د تیرو لس میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو پولیس د وظیفې د اجرا په وخت کې ساده جامې اغوستلې نور جلال جلال ویل تر اوسه د لنډمهاله روزنیز پروګرامونو په ترڅ کې څه نا څه 50,000 مسلکي پولیسو روزنه لیدلې ده او که هر څوک د دې یونیفورم نه ناسمه استفاده وکړي مجازات بشي د بشري حقوقو نړیوال سازمان د ښځو د څانګې مشر هیدر باروي هغه څه چې اوس وخت په افغانستان کې تیریږي د نړۍ تر ټولو بد او جدي د ښځو د حقوقو بحران دی د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا نوري
دربار لیکلی چې د ښځو او نجونو د حقوقو نه د طالبانو د سرغړونو لست ډیر اوږد او مخبزیاتې دوده د خصوصا حقوقو دغه مدافع لیکلی چې طالبان لمړی یوازې د نارینو کابینه اعلان کړه بیا د خصوصا چارو وزارت لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړ چې ورستی سخت اوامر صادر کړی دي ورسته د نجونو منځنی خونځي او لیسې بند کړي او خزه له کار کولو منع کړي طالبان خزه د اوږد سفر کولو یا خارج ته لتلو هم منع کړي دوی هغه سیستم هم له منځه یوړ چې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي خوندي ساتلې او صحي خدماتو ته لاسرسی هم ورته ستونزمن کړ طالبانو داسې نوي اوامر ټاکلي چې ښځه باید څه ډول کالي واغوندي او څنګه چلند وکړي او همدا اوامر په زور تطبیقي د هې دربار په وینا ښځې په داسې حال کې چې طالبانو وهلي ګواښلي زهرجن ګاز پرې شیندل تختولی او توقف کولی خزو بیا هم جرات وکړ او سرکونو ته د مظاهرو لپاره راووتلی نو شاباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا ابیرباک د سیشن بی پورزی یعنی د جون په ومه پاکستان ته سفر کړو او د پاکستانی چارواکو سره یې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان په خلوري روان نه دی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل ترڅو پورې چې طالبان په دې لارې رواني د افغانستان د مشروع حاکمانو په توګه د غوی د رسمي پیژندلو او د روابطو د اړیکولو لپاره به کوم فرصت موجود نه وي طالبان د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واکته ورسیدل خو لا هم نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران حکومت د سیشن به پرز ډیر پوځي تجهیزات بیرته افغانستان ته وسپارل. د طالبانو په وینا په دې تجهیزاتو کې موټرې، وسلې او مهمات شامل دي چې د پخوانی حکومت په وخت کې ایران ته وړل شوي وو. طالبانو ویلي دا پوځي امکانات په اسلام قلعه بندر کې د سیشن به پرز طالبانو ته وسپارل شو او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا ډول همکاري به د دواړو هیوادونو اړیکې ټینګې کړي. او آسیا جام سیالیو ته د تګ دپاره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپله لومړۍ ګروپي لوبه کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ دپاره د چهارشنبه په ورځ، یعنی نن د جون په اتمه، خپله لومړۍ مقدماتي لوبه د هانګ کانګ د فوټبال له ملي لوبډلې سره وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په امریکا کې د جو بایدن حکومت وروستۍ هڅه کړې ده چې په مرکزی امریکا کې د مهاجرت ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. د امریکا د جمهور رئیس معاون کاملا هیرس د سیشن به پرځ د یو لړ اقتصادي مسایلو سربیره چې په مرکزی امریکا کې د لوی مهاجرت سبب شوه، د عملی اقدام سره یې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالر ژمنه ترلاسه کړې ده. د امریکا د ځینو شخصي شرکتونو لکه ویزا او ګیپ لخوا شوی تر څو هغه اقتصادي ستونزې جبران کړي چې د مهاجرت د بحران اصلي علتونه بلل کیږي. دا موضوع نن چهارشنبه په لاس انجلس ښار کې د امریکا د وچې د څلور دیرشو هیوادونو په غونډه کې مهمه اجنډا ده چې په خپل جمهور رئیس جو بایدن یې مشري کوي. په ایران کې نن چهارشنبه سار وختي یو مسافر وړونکی اورګاډی د خپل مسیر وتلی او د ټکر له امله په کې لږ تر لږه ولس کسان مړه شوي دي او 59 زخمیان دي. په زخمیانو کې د ځینو حالت خراب دی. راپور کې دا ویل شوی دی چې د پیښې د قربانیانو شمیر شاید تر دې هم لوړ شي. په لومړنیو معلوماتو کې معلومه شوی چې په دې اورګاډي کې 350 مسافر سپاره وو. د ایټالیا په شمال لویدیز بندري ښار جنوا کې چارواکو د سیشن به پرز د 14 پاکستانیانو د محاکمې حکم ورکو. دا محکوم شوی پاکستانیان د یوې وژونکې قضیه په تړاو محکوم شوی. په 2000 میلادي کال کې د سپتمبر په میاشت کې په پاریس کې د چارلی هبدو تنظیم مجلې د پخوانی دفتر مخې ته یو ولس کلن پاکستانی الک دوه کسان په چاړو ووهل او د سیشن به پرز محکوم شوی پاکستانیان د همدې قضیه په تړاو ګرام ګڼل شوی. د تروریزم ضد څارنوالانو په خپل بیان کې ویلي چې دا محکوم شوی پاکستانیان د یوې نړیوالې جنایي ډلې او یو تروریستي سازمان سره او د یو بل مشکوک تروریستي ګروپ چې د ګبر ګروپ په نوم یادیږي ارتباط لري. نیول شوي کسان د پاریس د برید کوونکي سره مستقیمه رابطه هم لري. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپلو ځواکونو ستاینه کړې ده چې په ختیځ دونباس سیمه کې ښه جنګي کړې ده. او روسیې دا باور نه کوي چې د داسې مقاومت سره په مخامخ شي، خو روسیې ادعا کړې ده چې دوی د دونباس اړوند ټول خرونه نیولې دي. تاسو د آشنا رادیو خبرونه واوریدل.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.0 په لاندو صفو 1.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د رکو راست یسپین خبرې د خبرونې اوریدونکو یاست. په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت، اړوند مسایلو او په اقلی د نړیوالو په اندېښنو د خپل میلمنو سره غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د ختیځ د بشري حقونو پخوانی رئیسه صبرینا حمیدی او د بشري حقونو بل فعاله نازله جمشیدی میلمانه دي. قربانم زه نوشب آشنا او احد عزیز زاده.
بله، ما باز هم همونطور که شما شنیدین شنونده عزیز، موضوع برنامه امروز ما افزایش نقض حقوق بشر از توسط طالبان در افغانستان و تا چی وقتی ادامه پیدا میکنه و چی وقت ختم میشه یک موضوع خانمانه است، بلکه در هر مورد نقض حقوق بشر صورت میگیره. ما از دو مهمان ما خواهش کردیم، از دو تحلیلگر محترم که در برنامه ما حضور بیافن، که با تشکر از اونا معرفیشان میکنیم. خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر امور حقوق بشر، و خانم صبرینا حمیدی، رئیس سابق حقوق بشر در زون شرق افغانستان هستند. خانم نازیلا با ما هستن، صدای ما رو میشنوین؟
سلام به شما و شنونده های برنامه شما. بله
خانم حمیدی، شما هم آواز ما رو میشنید؟ داری؟
بله بله، سلام میرسانم به شما و شنوندگان و میمان برنامه.
تشکر از هر دوی شما که دعوت ما رو پذیرفتین.
کور مادان چه خبرونه که راست راسته سبرینا جان، نړیوال تل په افغانستان کې د بشری حقوقو په وضعیت او خصوصا د ښځو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده، او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اول ځل نه دی چې د اعلامی او د اندېښنو په ښودلو خپل تاثر یا هغه اندېښنه څرګندې. افغان ښځو هم په بار بار دغه انتقاد کړی دی چې نړیوال سازمانونه تل اندېښنې ښیي، اعلامیې خپروي، اما دا ځلې د یو جدي اقدام غوښتنه کړې ده. ستاسو په شمول چې د بشري حقونو یوه فعاله د بشري حقونو په برخه کې هم کار کړی، اول دغه وضع چې تر دې وخته پورې دوام وکړله څه ارزوئ؟ بیا به وروسته دا پوښتنه هم تاسو نه مطرح کړو چې افغان ښځې څه ډول اقدام غواړي د نړیوالو نه یا د طالبانو د اوسني حاکمیت نه چې د بشري حقونو خصوصا د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره په هغه مسایلو کې چې انتقاد پې کېږي باید څه ډول اقدام وکړي؟ مهرباني وکړئ اول ستاسو نظر غواړم.
سلامونه او نیکیلی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته او د خبرونه میلمنی ته. واقعا ډیره مهمه موضوع ده او د اندېښنې وړ موضوع ده. په مجموع کې د بشري حقونو فعالینو ته، میرمنو ته، او هغه نړیوال سازمانونه چې د بشري حقونو د وضعیت ښه والي لپاره کار کوي، دغه فعلي وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی، د حاکم نظام په موجودیت کې، دا په مجموع کې تنه د میرمنو په برخه کې نه، په مجموع کې د بیان د ازادۍ په برخه کې، د ګرځېدو د راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې، د دې تر څنګ مثلا ایمال د شکنجې موږ بعض موارد عام د افکاران نه خبرې وو، عام په میډیا باندې اورو چې موجود دی، او د ښځو وضعیت خو په کل کې د اندېښنې وړ دی، ځکه د میرمنو په وړاندې یو نو جنسیتي توپیر روان دی، او دغه جنسیتي توپیر ورځ تر بلې زیاتېږي. مختلفو فرمانونو ورکول، د مختلفو احکامو ورکول په بیلابیلو مقطعو کې، او په زمن کې هغه ژمنې او تعهدات چې دوی کړي وو د بشري حقونو د تعهد دپاره او د بشري حقونو د تامین دپاره، په مجموع کې د هغه ژمنو ماتول په کل کې دا هم نړیوالو ته د اندېښنې وړ دي، هم خپله د افغانستان میرمنو ته د اندېښنې وړ دي، او میرمنې ورځ تر بلې داسې وضعیت ته ځي چې د اجتماعي فعالیتونو نه، د سیاسي فعالیتونو نه په ګوښې ته کېږي، یعنې د صحنې نه ویستل کېږي. داسې اقدامات په سیستماتیک شکل د میرمنو په وړاندې روان دي. که د ایجاب موضوع موږ راوازو، همیش د افغانستان میرمنې معجبه وي، که په اطرافو کې دي، که په خارونو کې دي، که په دفاترو کې وي، هغه بی اجابه نه وي. مونته د ایجاب دپاره یو نوی کتلاک تعینول، او هغه په اجباري توګه په خلکو باندې تخمینول، د میرمنو په ناسته باندې ټینګار کول چې دوی باید په کور کې کینی، د میرمنو د کار د حق نه ممانعت، د میرمنو د تعلیم د حق نه ممانعت، او د یو قشر د اوس فعلا موږ په افغانستان کې یوازې د روغتیا په سکتور او د معرف په سکتور کې یو تعداد میرمنې حضور لري، هغه هم په مختلفو اشکالو باندې د دوی دپاره مختلفې بهانې لټول کېږي، چې په مجموع کې کادرونه د افغانستان نه ساحه پې محدوده شي. د پوهنتون د استادانو دپاره په مختلف میکانیزمونه او مختلف تګلارې وضع کول، او بالاخره په نهایت کې د دوی دپاره داسې چې پخواني استادان باید ارزیابي شي چې د څه رقم خلکو. تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې د کادرونو فرار دی د افغانستان نه، کادرونه د اکادمیک محیط نه په وتو کې دي. نو دا په مجموع کې هغه ستونزې او اندېښنې دي چې هم خلکو ته، هم د بشري حقونو د سر سازمانونو ته، د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استاد شوی و ریچارډ بن، د دې راپور که موږ وګورو، د دې موندنې وګورو چې دا په دې اخره کې افغانستان ته لاړلو، او دوی په کل کې د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ډېر وخت نه د افغانستان کې کار کوي. ګورو چې د هغې موندنې څخه چې میرمنې په کوم وضعیت کې دي، میرمنې ورځ تر بلې د ستونزو سره مخامخ کېږي، باوجود دي چې په ټولنه کې لومړیتوبونه نور دي، فقر په ټولنه کې مخ په زیاتوالي باندې دی، اقتصادي ستونزې مخته زیاتوالی باندې دي او نور مشکلات شته په ټولنه کې مونته لومړیتوبونه په ځای پاتې دي او زیات تاکید او تمرکز مونږ په داس فکر کې چې د دې د ټول اقدامات د دې لپاره چې میرمنې باید د صحنې نه دی وباسي ټول تمرکز په میرمنو دی اته بعض راپورونه او بعض همکاران سره چې ما خبرې کړې دي په مثلا د عدلي او قضایي په سکتور کې کمیرمن دندې ته خو نه ځي کوم ورځ د ازري د امضا لپاره تللي دي د هغې دپاره داسې الفاظ استعمال شوي چې هغه د کلام د عفت نه لري الفاظ دي ډېر بد چې تاسو څنګه چې ازري ته راغلی ودرېږئ ما او ډېر بد الفاظ چې د پخواني دولت تاسو داسې میرمنې وداسې یعنی دا خود په خوده په مختلفو اشکالو د میرمنو روان ته د میرمنو صحت ته د میرمنو حضور ته صدمه او زیان رسول دي د دې د خوب
خانم حمیدی
منګا وی چې په کل کې مثلا په مختلفو مقطعو کې میرمنې د ستوند سره مخامخ دي د دې سیستمونه موجوده چې میرمنو د خپل ملاتړ لپاره هغه ته مراجعه کوله اوس که په سیستم کې دا رقم ستوند دي او دا رقم مشکلات دي تنه د میرمنو په وړاندې نه په مجموع کې د بشري حقوقو د وضعیت ته تعمیل وړاندې دي د یو ټول شموله حکومت ویل چې منګا ټول شموله اوس منګا ګورو چې حکومت کې څوک شمولیت لري کار مثلا په څه شکل باندې روان دي او د میرمن د دې غوښتنې کې چې د میرمن حقونه به حقونه تضمین کړي رقم حکومت میرمن په دې کې ځان وګوري میرمن په خپل حضور وګوري ځکه نیم خشه د جامعې ده پرته ده میرمن د وزن نه هم ټولنه نیمګړې ده هم کورنۍ نیمګړې ده هم سیاست نیمګړې ده ورسره نیمګړې
کور ودان سابینا جانې بیرته تاسو
ته حکومت داری خپل د سوال لاندې فهم نړیوالو ته ده او عامه اتباعو د افغانستان
خانم حمیدی باز حتمن به شما باز دوباره می اجازه بتین سوال را مطرح بسازیم با خانم نازیلا جمشیدی که نظر از اونا را ببینیم چی هست با خانم جمشیدی با در نظر داشت نکات را که خانم حمیدی گفتن که همش نام بردن قابل تشویش است. از وزیر خارجه آلمان در جریان سفرش به پاکستان که دیروز صورت گرفته گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در مسیر درست نادرست در حرکت است. او گفته تا زمانی که طالبان در این مسیر در حرکت باشن هیچ فرصتی برای عادی ساختن روابط با برسمان شناختن اونا من حیث حاکمان مشروع افغانستان وجود نخواهد داشت. از طرف دیگه رفت آمد و تعاملات با طالبان آغاز شد. کشورها نماینده های خود به شمول آلمان روان کردن در افغانستان. اینا از نظر حقوقی کار درست است یا ای که اینا یک راه رد پیش بگیرن که طالبان حاکمان فعلی افغانستان مجبور شدن که دست بکشن از نقض بیشتر حقوق زنان در مجموع حقوق بشر؟
خب واقعیت همی هست که در 9 ماه گذشته و همه باور دارم که همه زنهای افغانستان هم با این مثال موافق هستند، واقعیت همی هست که کار ملموس و مشخصی که از نقش و حقوق انسانی زن در افغانستان دفاع بکنه و جایگاه زن در به پیش از 15 آگست بگره از طرف جامعه جهانی به اون شکل درستی و صورت نگرفته. من قبول دارم که مجالس انجام شده، صحبت‌ها شده، نشست‌ها صورت گرفته، با طالبان به شکل غیر مستقیم در دوحا و پاکستان صحبت‌های صورت گرفته که اینها بیشتر نقش به نوعی مذاکرات غیر مستقیم داشته در رابطه با مسائل حقوق بشری، اما کار ملموسی که بدون هیچ شکی جامعه جهانی از هر نگاه مجهز به او هست برای دوباره برگرداندن نقش زن و حقوق زن در افغانستان صورت نگرفته. اما بیاین ببینیم در مورد مشخصا حضور معنادار زن یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی بود که در 20 سال گذشته ایجاد شد و یکی از مهمترین دستاوردهایی بود که جامعه جهانی بسیار به او میبالید، بسیار به او افتخار میکرد و به نوعی ایر دستاورد خود خود فکر میکردن و دستاورد 20 سال جنگ مسلحانه در افغانستان به نوعی اینا می آمدن می گفتن که تغییراتی هست که در زندگی زن به وجود آمده. خب بدون شک که بعضی تغییراتی هم در زندگی زن به وجود آمده بود، حالی که دستاورد جنگ بود یا خیر، بالاخره در افغانستان در زندگی زن این تغییرات آمده بود. از نظر به این که این یکی از مهمترین دستاورد اینها هست، من باوری دارم که سر از این مسئله جامعه جهانی پافشاری میکنه و از طرف دیگه هم جامعه جهانی خوشبختانه امروز این دولت ها و این رهبران تنها بازیگر سیاسی در صحنه های بین المللی نیستن، بلکه سازمان های جهانی حقوق بشر، کنشگران جهانی حقوق بشر و ای گزارشگران حقوق بشر، اینها همه در اینها در نقش دارن و اگر که این نقش فقط مربوط رهبران میشد، اینها به خاطر همون مسائل منافع ملی خود خوب و مسائل سیاسی هم که شده بود تا حالا که به نوعی داخل تعامل با طالب ها میشدن. و امروز به نظر به هموم باوری ندارم که اینها داخل تعامل بشن. یک مسئله. مسئله دیگه مسئله از خود تغییراتی هست که در نسل جدید افغانستان به وجود آمده و این مسئله خود جامعه جهانی را نگران می‌سازه. یعنی باوری دارن که اگر اینها داخل تعامل بشن با طالبان به خاطر منافع خود یا به خاطر هر مسئله دیگه، باز با نسل جدید افغانستان روبرو میشن. ببین همین خود مبارزات مکرر زنها، او هم در زیر بیرق طالب، او هم در زیر خنجر طالب، که اینها چطور مظلومانه به حساب بدون هیچ نوع دفاعی میآیند میایستن و مبارزه میکنن، همین خودی نشون میده که نسل جدید افغانستان دیگه زیر بار خشونت و تبعیض جنسیتی و تبعیض نقض حقوق بشر نمیره. و حتی از مهمترین ویژگی های همین جنبش زنها این هست که این حرکت کاملا عدالت خواهانه و خودجوش است. یعنی کسی زنها رو مجبور نکرده، اینها در سزای رعب و وحشت که جرأت اعتراض از دل مردای ایس زمین هم گریفته، دست به اعتراضات دوامدار با شعارهای معنادار و عدالت خواهی میزنند. بنابراین این خود همه مبارزات هم به نوعی یک فشاری هست بر جامعه جهانی که نگذاره اینها داخل تعامل بشن تا زمانی که رویکرد طالبان در رابطه با مسائل حقوق بشری زنها تغییر نکنه. در
دیره مننه میرمن جمشیدی، بیرته به تاسو نور پختنه ته در وګرځو. سابرینا حمیدی د بشری حقوقو د څار سازمان وی چې دوی شاهدان دي دي چې د افغان خوځ په وړاندې چې هر عمل کیږي، هر څه اوامر صادریږي او هر څه ویل کیږي، دوی ته هر محدودیت چې په دوی وضع کیږي صرف د نړیوالو لخوا په اعلامیو او خندونو ځوابیږي، حال دا چې وای افغان خځې تر دې لوړ نور اقدام غواړي چې عملی بڼه ولري. دغه چا دغه خلکو یا دغه میرمنو د جملې نه چې د بشري حقوقو د نقص، خصوصا د خځو د حقوقو په نقص، تاسو هم نیوکه لري او محکمې ته تبصره وکړه، څه ډول عملی اقدام د نړیوالو نه غواړي چې هغه د خځو روان وضعیت ته د بدلون سبب شي؟
البته پرته د اعلامیو نه منګه وکتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړی استازی وټاکلو د دغه وضعیت څارنې لپاره، چې هغه لاړشي خپل څارنه وکړي او دغه وضعیت تحلیل کړي، خپل وړاندیزونه وکړي. بل په مجموع کې منګه ګورو چې ورځ تر بلې سیاسي تحریمونه، ډیپلوماتیک تحریمونه او په بعض مواردو کې حتی اقتصادي تحریمونه په حاکم نظام باندې مخ په وضع کېدو باندې دي. او د دې ترڅنګ مخکې تاسو اشاره وکړه چې ځینې وادونه په یا په مستقیم شکل یا په غیر مستقیم شکل خپل استاد یا ته د جرمني واد هم د اړیکو د تامین لپاره او بعضې منګه ګورو چې سفارتخانی او دوباره هلته خپل فعالیتونه شروع کوي او خپل کړنې بېځلي پیل کوي. دا خپله د دې ښکارندوی ده چې دوی به خپل وړاندیزونه لري طالبانو ته. البته وړاندیزونه به د نړیوالو اسنادو په چوکاټ کې، د نړیوالو اسنادو پر وړاندې کې، به ډیپلوماټیکو اصولو پر وړاندې کې، که دغه وړاندیزونه د عملي کې چې موږ اوس هم ګورو چې اندېښنې چې خودل کېږي د اندېښنو تر څنګ وړاندیزونه وړاندې کېږي دولت ته. د طالبانو حکومت باید کوم ژمنې چې دوی کړي وو، کوم تعهدات چې کړي وو، دوی تنا د مېرمنو د وضعیت د حقونو د یس پیاشلتلانو لاسته راوړنو د یس دپاره ژمنه نه وه کړې. مېرمنې د دې غوښتونکي وي چې د دوی د پرمختګ دپاره باید نوي پلانونه او نوي طرحې ولري. دا نه چې دوی د ورسته نورم د میرمنو د ورسته تک سبب شي، د ورسته پاتې کېدو سبب شي. د میرمنې په نړیواله ټولنه نه د دې غوښتونکو دي چې آتا که دغه تحریمونه نتیجه ورنه کړي یا د دې غوښتنې نتیجه ورنه کړي، د دې تر څنګ به هغه اقدامات ترسره کړي چې د دې په صلاحیتونو کې دي. د دې په آتا کېدې شي چې مثلا موږ اورو چې لویه جرګه راغوښتل کېږي یا نظامي مداخله کېږي دوباره په افغانستان کې، خو جګړه د الله نه ده، ځکه د جګړې نه افغانستان ډېر صدمه ولیده، ډېر زیان ولیدلو. کومې ژمنې چې تعهداتو کړې وې د امریکا د حکومت سره، د دوی مثلا د مخالفینو سره به دوی اړیکې نه ساتي، د القاعده سره به اړیکې نه ساتي، د نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې نه ساتي. موږ ګورو چې ورځ تر بلې د نورو ډلو فعالیتونه په افغانستان کې مخ په زیات لیدو دي. دغه جګړه به تر خپل د بشري حقوقو وضعیت او د میرمنو د حقوقو وضعیت زیات کړي.
بله، تاسو د امکانات او بخې سابرینا جانې، تاسو د نړیواله دخوا
چې دې مسلې ته د میرمنو وضعیت او د بشري حقوقو وضعیت تجمن دي، د تحریمونو تر څنګ عملی اقدام تلاش وکړي. عملی اقدام مثلا کدی په
عمدلته مې پوښتنه وکړه چې څه ډول عملی اقدام سابرینا جان زما غاوري تاسو
نړیوال په دې کې داخل دي. مختبي چې زکه کده مرستم باندې چې میرمن زیان ګوري، د افغانستان هغه فقیر قشر زیان ګوري، او هغه تحریمونه لکه د اړیکو پرې کول چې اوس هم پرېږدي دی سره سیاسي بندیزونه په دوی کې په هغه اقدامات باندې دوی باندې فشار راوړل چې کوم مجمنې چې دوی کړي دي هغه باید دوی عملي کړي، او که نه عملي کړي د دې د سره هغه سکارو شي لکه په 2000 کې چې د دې په مقابل کې وشو.
بله،
عملو نشي نو د افغانستان خلک نور د دې وضعیت نه ورځ تر بلې نور په تنګ راغلي دي، او دا خبره خسته دي او بيخي ته لا راځي ورته د خلکو نه.
بله، من تشکر از توضیحات شما خانم امیری. اقدامات عملی خواهش همگی تحلیلگرای ما که در برنامه میان میخواین که اقدامات عملی شوه، ولی اقدامات عملی دوره پیش که صورت گرفت او یک تهاجمی بود که بر افغانستان صورت گرفت. اما خانم نازیلا، به نظر شما چی اقدامات عملی بیشتر از این صورت بگیره که طالبان را مجبور بسازه با تغییر روش؟
خب ببینیم، از نظر من سه حوزه مهم هست که جامعه جهانی بسیار خوب به زو مجهزه و میتونه کاری انجام بده. واقعیت همین هست که طالبان در رابطه با ایدئولوژی خود خوب، با حقوق زنها و حقوق بشر در مجموعه، نه فقط حقوق زنها، اینا انعطاف ناپذیر خواهند ماند اگر که تحت فشار قرار نگیرن، و او هم از جانب دولت هایی که قادر هستن اونا رو کمک بکنن برای امنیت کشور، برای ترمیم سیستم اقتصادی و رفع بحران های بشری که طالبان بسیار به شدت با هم با این مثل مسئله که ما گفتم درگیر هستن. بنابراین جامعه بین المللی نباید با در استفاده از روی ابزارهای سخت سیاسی و اقتصادی که داره تا حال خواه از اینا از زبان نرم استفاده کردن علیه طالبا، در صورتی که اینها باز هم به اعمال نقض حقوق بشری خود رو ادامه بدن تردید بکنه. که یکی پس برمیگرده به مسائل سیاسی و اقتصادی، یکی دیگه ببینیم اگر دیگه واقعا تا حال واضح شده که طالبا از طریق تفسیر افراطی از شریعت اسلامی حقوق انسان و به خصوص حقوق زن رو زیر پا میگذارن، پس دولت ها باید از اون ابزارهای گسترده دیپلماتیکی که دارن بر کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی منطقه و به ویژه اون کشورهایی که با طالبان در تماس نزدیک هستن، کشورهای برادرخوانده طالبان مثل قطر و پاکستان، از اینا استفاده بکنن تا که عدالت اسلامی، همون عدالتی که به شکل استاندارد در جوامع اسلامی و بر اساس اعلامیه قاهره و دیگه اعلامیه های حقوق بشری و در اجتماع انسان اجتماع اسلامی صورت میگیره به طالبان بقبولونن. ببینید این دو مسئله. مسئله دیگه ببینیم، تمام سالها منابع زیاد صورت گرفته تا که بیاین قوانین و میثاق‌های بین المللی که از حقوق بشر انسان تحت نام انسان باشه دفاع بکنه. به حساب تمام این هزینه ها صورت گرفته، تمام این کارها صورت انجام شده برای از اینکه از چنین حالتی جلوگیری بشه. حالا شما ببینید، به عنوان مثال، حق کار هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و هم در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنها به حساب ذکر شده و افغانستان عضوی از تمام از خرسه ای کنوانسیون است. اگر من اشتباه نکنم، خانم حمیدی شاید بیشتر نظر بدن، افغانستان حداقل عضو 21 کنوانسیون بین المللی هست که تمام اینها ای کنوانسیون ها موظف هستند که حق هر شهرونده برای به دست آوردن معاش خود خود از طریق کاری که از با انتخاب آزادانه صورت میگیره او به رسمیت بشناسن و احترام بکنن، که طالبان تمام این قوانین نقض کردن و هنوز هم خواهان کرسی در سازمان ملل هستن.
میرمن جمشیدی، دیر منه نه، در توضیحاتونم د سیمې او نړۍ د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلې. تاسو قدرمنو دواړو میلمنونه او اوریدونکو نه هیله کوم موږ سره اوسئ. د سیمې او نړۍ د خبرونو د اوریدونو وروسته بیا هم په ټاکلې موضوع بحث دوام ورکوو.
موږ
سره اوسئ.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دیدبان حقوق بشر میگوید که آنچه در حال حاضر در افغانستان اتفاق میافتد جدیترین بحران حقوق زنان در جهان امروز است و فهرست نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان طولانی و در حال افزایش میباشد. این نهاد مدافع حقوق بشر تاکید کرده که فعالان حقوق زنان افغانستان همواره هشدار دادند که وعده های طالبان برای احترام به حقوق زنان نادرست بوده است. جزئیات از فوزیه احسان.
این نهاد از کشورهای جهان خواسته است تا با استفاده از وسیله فشار بر روی نقشه راه توافق کنند تا برای طالبان روشن شود که تنها راهی که آن گروه می تواند در جهت دستیابی به اهدافشان که همانا به رسمیت شناختن حکومت طالبان در رأس آن قرار دارد حرکت کنند از طریق اقدامات از جمله اصلاحات گسترده در حقوق بشر می باشد که تأمین حقوق زنان و دختران از آن جدایی ناپذیر است. خانم بار در این مطلب نگاشته است که طالبان سیستم محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت را از بین بردند، دریافت مراقبت‌های صحی را برای آنها دشوار ساخته و قوانین جدید برای نحوه لباس پوشیدن و رفتار زنان وضع کردند. او گفته است که طالبان این قوانین را از طریق خشونت اجرا می‌کنند. مسئول بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان افغان در اعتراض به این محدودیت‌ها با شجاعت فوق‌العاده به جاده ها ریختند، اما طالبان آنان را تهدید و لتکوب کردند، برویشان اسپری مرچ پاشیدند و آنان را ربودند و بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را در وبسایت پشتو و دری صدای امریکا خوانده می توانید.
هند در حال بررسی گزینه های برای بازگشایی سفارت خود در افغانستان تحت کنترل طالبان است. هندوستان تایمز دریافته است که حکومت به رهبری نرندرا مودی به تصمیم برای بازگشایی سفارت هند در کابل نزدیک شده است. در حال حاضر دهلی جدید در حال بررسی احتمال استخدام تعداد بسیار محدودی از مقامات کوچک است که بر اساس گزارش هندوستان تایمز این کارکنان محدود بر امور کنسولی و توزیع کمک‌های بشردوستانه نظارت خواهند کرد. موضوع حضور دوباره هند در کابل در نشست دوم ماه جون بین جی پی سینگ نماینده وزارت امور خارجه در امور افغانستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان مطرح شده بود. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حکومت ایران یک رقم بزرگی از وسایل، سلاح‌ها و مهمات را که در آخرین روزهای نظام جمهوریت به ایران منتقل شده بود، شام سه‌شنبه از طریق سرحد اسلام قلعه به حکومت طالبان تسلیم کرده است. وزارت خارجه طالبان این اقدام را در تقویت بیشتر روابط میان افغانستان و ایران یک گام مهم عنوان کرده و از آن قدردانی کرده است. در آخرین روزهای نظام جمهوری در افغانستان بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از افراد نظامی افغانستان سوار بر وسایط پلیس به ایران رفتند. برخی دیگر از نظامیان افغان با استفاده از هلیکوپترهای نظامی به ازبکستان رفتند که طالبان در 9 ماه اخیر همواره از آن کشور تقاضا کرده تا هلیکوپترهای نظامی افغان را دوباره به این کشور برگرداند. صبغت الله احمدی سخنگو و رئیس ارتباطات استراتژیک جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که در پی وارد کردن تلفات در بغلان، پنجشیر و تخار به طالبان از سوی جنگجویان جبهه مقاومت ملی افغانستان، طالبان اکنون به کشتار غیر نظامیان در این مناطق آغاز کرده است. آقای احمدی گفته است که افراد طالبان جنایات جنگی و جنایات گسترده را علیه بشریت مرتکب می شوند. مقامات گروه طالبان تا تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکردند، اما در گذشته هر گونه ادعای مسئولین و سخنگویان این جبهه را در رابطه با زیاده‌روی و کشتار غیر نظامیان رد کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. در اثر سقوط یک بس مسافربری به یک دره در یک منطقه کوهستانی ایالت بلوچستان پاکستان، 22 نفر به شمول زنان و کودکان جان باختند. محمد قاسم، یک مقام محلی به اسوسییتد پرس گفت که این رویداد امروز چهارشنبه در اثر منحرف شدن بس مسافربری رخ داده که با سرعت در جاده کم عرض در حرکت بوده است. محمد قاسم گفته است که به نظر می رسد هیچ یک اثر نشینان بس زنده نماندند. دلیل اصلی سقوط این بس به دره به گونه فوری روشن نیست. در یک خبر دیگر، تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که 17 نفر در اثر منحرف شدن یک قطار مسافربری از خط آهن در شرق ایران جان باخته و کم از کم 50 نفر دیگر مجروح شده است. مولود چاوش اغلو، وزیر خارجه ترکیه، امروز چهارشنبه گفت که یک برنامه سازمان ملل متحد برای آغاز دوباره صادرات غله اوکراین از امتداد دهلیز آبی معقول بوده و به گفتگوهای بیشتر با مسکو و کیف برای اطمینان از مسئول بودن کشتی‌ها نیاز است. آقای اغلو در کنار سرگی لاوروف، همتای روسیش در انقره، ملاقات با جانب روسیه را مثمر خوانده، گفت که در گفتگوها اراده برگشت کیف و مسکو به مذاکرات جهت دستیابی به یک آتش بس نیز احساس شده است.
در هفته های گذشته اختلاف های با مذاکرات وجود داشت، اما از اظهارات زلینسکی و ملاقات های مختلف ما درک میکنیم که یک اساس روی برگشت به مذاکرات وجود دارد. اگر دو جانب توافق کنند، ما آماده هستیم تا به عنوان یک کشور تسهیل کننده عمل کنیم.
پس از توقف صادرات غله کیف به خاطر حمله روسیه به اوکراین، سازمان ملل متحد از دو طرف درگیر و هم همسایه های بحری دو کشور درگیر و ترکیه خواست تا روی ایجاد یک دهلیز مسئول توافق کنند. ترکیه که روابط خوبی با کیف و مسکو دارد، پیش از این اعلام کرده بود که در صورت دستیابی به توافق آماده است در یک میکانیزم نظارتی نقش ایفا کند. و مقامات بریتانیا اعلام کردند که بر اساس قانون جدیدی که 14 اپریل در این کشور تصویب شده است، از این پس پناهجویان که خود را به صورت غیر قانونی به خاک انگلستان برسانند، پس از دستگیری به کشور آفریقایی رواندا فرستاده خواهند شد. پریت پاتل، وزیر داخلی بریتانیا، گفت که نخستین گروه پناهجویان روز 14 جون به رواندا فرستاده می شوند. حکومت بریتانیا اما متحد شده تا 5 سال شرایط زندگی، کار و تحصیل پناهجویان در خاک رواندا را تضمین کند. حکومت انگلستان به پناهجویان از سوریه، افغانستان، مصر، سودان و ایران اعلام کرده در فهرست اولین گروه قرار دارند که هفته آینده از خاک بریتانیا به رواندا فرستاده می شوند. در پی این اعلام، شماری از این پناهجویان دست به اعتصاب غذایی زده و اعلام کردند که تبعید به این کشور آفریقایی برایشان از مرگ هم بدتر است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف شنیدین. صحبت باز ادامه میدیم با مهمانای خود، خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر امور حقوق بشری، و خانم سبینا حمیدی، رئیس سابق حقوق بشر در زون شرق افغانستان.
بله درنو آوریدیم که بیا هم دیگه قدر منو مهمانو سر بسته دوام برکو. میرمن حمیدی، سره دیدی چې طالبان وی مثلا د حجاب موضوع، کورنۍ موضوع ده، او په څنګ کې د ښځو ټول حقونه په افغانستان کې خوندي دي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان یو انتقاد دا دی چې کوم محدودیتونه چې په ښځو وضع کیږي، یوازې لکه مخکې چې پوښتنه وکړله، او اعلامیې با اعلامیو غندل کیږي، اما د خزو وضعیت ته پکې څه بدلون نه دی راغلی. تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال سازمانونه یا د نړیوالو اقدام که هر څه کولی شي چې د افغانستان د خزو وضعیت ته بدلون ورکړي، کدا په داخل کې د موجوده نظام اقدام په دې برخه کې ډیر موثر دی؟ تاسو نظر په دې اړه څه دی؟ زه فکر کوم زموږ د یوې ملمانی رادیو بالا ده دا غږ انعکاس کوي، که مهرباني وکړي رادیو در سره مړه کړئ. بله مهرباني وکړئ.
البته تاسو ډیر ښې نقطې ته اشاره وکړه. موجوده نظام کړنې خو موږ او تاسو ګورو د میرمنو په وړاندې چې نه هغې په خپلو کړنو کې تغییر راوړو، نه په خپلو ژمنو باندې ژمن پاتې شو، او نه د دوی په وضعیت کې د دوی په عمل کې تغییر راغی. په ورځ تر بلې موږ ګورو چې دوی هغه افراطیت ته لاس اچوي، او ورځ تر بلې د دوی کړنې د میرمنو په وړاندې یا د تشدد پیدا کوي. البته نامیش په دغه سیالاتو کې نړیوالو مداخله کړې ده د میرمنو د وضعیت لپاره، ځکه په تېر حکومت کې کوم اقدامات چې د میرمنو د وضعیت لپاره ترسره شوي وو، د هغه اسنادو پر رویت شوي وو چې نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان هغې ته ژمن پاتې وو، او په هغې کنوانسیونونو کې عملي کول د هغې مواردو چې په هر کنوانسیون کې ذکر وو، هغه د دولتونو د مکلفیتونو د جملې ګرځول شوې، او یو نوی الزام په دولتونو باندې چې دولتونه باید هغه رعایت کړي. د نه رعایت په صورت کې هغې ته مسؤلیتونه راجع کېدل، او په هغه برخو کې چې مثلا دوی سره دا لحاظ مرستې کېدلې، هغه مرستې په دوی باندې محدودې دي، او حتی د دوی نه پوښتنه کېده د دولتونو نه. موږ او تاسو نن ګورو چې حاکم دولت د میرمنو په وړاندې نه کومه ژمنه لري، نه د میرمنو د حقوقو په وړاندې ژمن دی، نه کوم دوی په دې نهو میاشتو کې موږ ونه لیدل چې دوی د میرمنو د وضعیت د ښه والي دپاره کوم اقدام وکړي، پرته د دې چې د دوی د وروسته تګ دپاره اقدام کوي. صحیح ده چې ایجاب داخلي مسله ده، مونته افغانستان خپله د ملګرو ملتونو عضویت لري، هغه دولتونه چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغې خپل ځانګړي مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې، د بشري حقونو د شورا په وړاندې چې هغه باید رعایت کړي. د نه رعایت په صورت کې لکه اوس چې بعضې استازي ټاکل کېږي، یا بعضې نور نظارتي میکانیزمونه جوړېږي د مختلفو نظارتي سازمانونو نه چې لاړ شي بشر د حقونو وضعیت څارنه وکړي په افغانستان کې، که دغه اقدامات ترسره نه شي خدای به بیخي خپل سر خپلواکي او
سچ زړه غوړی هغه سبقې. بله سابینا جان، وای چې سره کوم دلته یو پوښتنه لرم، وبخې خبرم په ګل بدله. مخکې نزلا جان اشاره وکړه چې افغانستان د یو ویشتو نړیوالو کنوانسیونونو غړی توپ لري، د بشری حقوقو په برخه کې، نورو مسایلو کې چې یو حکومت موجوده نظام په اجرا یا د هغه په تطبیق ملزم ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، دغه د افغانستان د غړیتوب د دومره کنوانسیونونو نه یا د بشري حقوقو رعایت یا د نړیوالو فشار سره سره څنګه کولای شي چې د نړۍ سره یو تعامل ته ورسیږي؟ تاسو وایئ چې داخلي فشارونه یا داخل کې هم د طالبانو کړنې ساس د انتقاد وړ دي، چې دوی نشي کولای چې د ښځو په وړاندې یو هغه دریز غوره کړي کوم چې افغان ښځې غواړي، او تاسو د نړیوالو فشارونو باندې ټینګار کوئ، نو آیا په دغه صورت کې طالبان د نړیوالو سره یو تعامل ته رسیدلی شي؟
البته کوون رسیږي بینو د دوی اتمان باید تعامل ته ورسیږي، ځکه مخکې د دوی نه په مذاکراتو کې هم دی، او په مرکه کې د دوی هغه پلاوو دا ژمنه کړې وه چې په راسته اجنډا کې د دوی د بشري حقونو د وضعیت تامینو او د میرمنو د حقونو د وضعیت تامین، د میرمن د موجوده حالات او لاسته راوړنو ایفزو موږ وکتل چې په اول قدم کې چې دوی لاړل چې هغه په قانون ګذاري باندې څومره کار شوی و، د میرمنو د وضعیت د ښه والي لپاره، د بشري حقونو د نورمونو د رعایت لپاره، په مجموع کې مثلا منع د ځورونې، منع د شکنجې، یا د هغه د توران او شکمن کس په وړاندې هغه پړاوونه مشخص شوي، عمل کردونه مشخص شوي، دا هغه لاسته راوړنې وې چې په دې شلو کالو کې موجودې وې، کار د دې لپاره شوی. خو دا په کل کې پرته د دې چې کوم نوی تخنینی سند وضع شي، کوم نوی حقوقي میکانیزم رامنځته شي، دا ټول نادیده اعلانېږي، او دوی چې څه کوي نه پوهېږم چې د دوی دا کړنې اوس د کوم حقوقي سند پر بنا باندې دي، ځکه که په یو ټولنه کې نظام موجود وي خو هلته به یو حقوقي نظام هم موجود وي. په حقوقي نظام کې دا رامل کل دپاره کړنلاره مشخصه شوي، وخت چې کړنلاره مشخص نه وي دوی چې دغه اقدامات کوي، د خلکو نیونه، د خلکو ځورونه، د خلکو شکنجه کول، د بیان د ازادۍ په وړاندې محدودیتونه وضع کول، دې دا د کوم تقنینی سند پر ویاړ باندې کوي. صرف هغه احکام چې دوی ورکوي پرته د دې چې حقوقي اسناد، مثلا دوی وایي چې د 1340 اساسي قانون ته موږ مراجعه کوو، هلته هم د مساواتو په اصل باندې ډېر ټینګار شوی، هلته هم په عدالت باندې ټینګار شوی، هلته هم د برابرۍ په اصل باندې ټینګار شوی دی، هلته هم د بیان د ازادۍ دپاره په هماغه وخت کې اقدامات ترسره شوي. دلته کا یو د بیان د ازادۍ په ما په کله پام په خپل وینا وکړل چې د دولت د درې ګونو قواو ترڅنګ د مطبوعات څلورمه قوا ده په یوه هیواد کې، چې هغه د بشري حقوقو نقضونه برملا کوي، هغه تخطیګان برملا کوي، هغه موجوده وضعیت باندې بحث کوي. که دوی د بیان په ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کوي، نو د دوی په وړاندې به غږ پورته کړي. اتاسو سوره د مخکې وکړل چې د رسنیو نشرات باندې محدودیتونه وضع کړل شي، هغه رسنۍ چې مثلا د بیرونی رسنو نشرات دی نشي باید نشي نکي، نو که دومره محدودیت وضع شي چې یو څوک اته هغه وخت هغه مرحله ته به موږ چې رادیو به خلک دی په پټه باندې.
تشکر خانم امیدی از توضیحات شما. ما با وجودی که بعضی از تحلیلگرایی که در برنامه ما شرکت کردن تا حالا یک مشکل عمده را در حالت فعلی میبینند، تفاوت بین گفتار و عمل طالبا، اظهار نظر کردن، گفتن که در گذشته های دوری اولی که طالبا آمدن چیزی که میگفتن عملی میکردن، عملی حال نه تنها پنهانکاری میکنن بلکه چیزی که میگن عملی نمیکنن، چیزی که میگن برخلافش میکنن. خانم نازیلا، شما پیشتر از رابط گسترده یا فشارهای گسترده دیپلماتیک صحبت کردین، نام بردین از کشورهای اسلامی. طالبا اعمالی که انجام دادن تا حال در هیچ کشور اسلامی اتر نبوده. شما فکر میکنین با سابقه که کشورهای اسلامی در مسئله قضیه جنگ های افغانستان در گذشته، وقتی که روسا افغانستان اشغال کرده بودند، بعد از اون مجاهدین، اینا نقش بسیار بسیار فعال نداشتن، نتونستن معضله افغانستان حل بکنن، آیا میتونن پس دوباره نقش ایفا بکنن؟ در حالی که میفهمن واضحن که اعمال طالبا در هیچ کشور اسلامی امیر رقم نیست.
خب ببینین، از من باور دارم که میتونند و توانایی از اینا از روی تمام مصیبت هایی که بر مردم افغانستان به کمک اینها در حقیقت وارد شده میبینم. شما ببینید که همین روی کار آمدن طالبا، باز کردن دفتر برای از اینها در قطر و بعد از او هم توجیه کردن کارهای غیر انسانی و ضد حقوق بشری اینها از توسط فرهنگ که ما و شما شنیدیم از کشورهای برادرخوانده اینها که چطور توجیه کردن کارهای طالبان توسط دین و فرهنگ، من فکر میکنم از نگاه توانمندی بله دارن، از نگاه نفوذ بله دارن، چون از همون نفوذ خود خود استفاده کردن و امروز طالبان بر قدرت هستند در افغانستان. از همون نفوذ خود خود استفاده کردن و طالبان ها به نوعی مشروعیت دادن و به نوعی داخل صحنه سیاسی ساختن. در او توانمندی خب شکی ندارم، اما میایم سر مسائل حقوق بشری که چطور اینها میتونن همو نرم های اجتماعی یا نرم های حقوق بشری که در کشورهای خود اونها هست به طالبان یا بقبولونن یا تحمیل کنن یا بالاخره اینا قناعت بدن. واقعیت همی است که اینها این کار نمیخواین بکنن. من باوری ندارم که اینها تلاش انجام دادن که حقوق بشر در افغانستان به شکل درستی نهادینه بسازن. اگر اینها این کار میکردن، فرهنگ افغانی دلیلی بر این همه نقض حقوق بشر به شمار نمی بردن و ما هم با چند تا نمیفهم جایزه دادن ها فریب نمی دادن که ما داریم کار برای حقوق بشر میکنیم. اما و اگر وجدو به همون ذات خود شما که گفتیم بین سیاست‌های اعلامی طالبان با سیاست‌های اعمالی اینها تفاوت خیلی زیادی وجود داره و حتی ما میبینیم که اینها از طریق کشورهای دیگر، نه کشورهای برادرخوانده، اینها کشورهای دیگر که جوامع اسلامی باشن مثل سعودی و کشورهای دیگر، اینها به نوعی در انزوای بین المللی و تحریم‌های اقتصادی رفتن. ولی واقعیت همی هست که باز هم با تمام اینها نمیخواین که از او اعمال انتقام جویانه و عقده‌مندانه خود رو دست بردارن. و یک نمونه از این همون فرمان عفو عمومی اینها بود. شما ببینیم از زمانی که طالب با عفو عمومی را اعلام کردن، همه او گزارش ها و شواهد نشان میده که اینا برخلاف او ادعای خود خود چطور به نقض صریح و سیستماتیکی فرمان عفو عمومی دست میزنن. و این دقیقا هم مسئله هست که سازمان های بین المللی مثل دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و خیلی از سازمان های دیگه از او گزارش تهیه کردن. یعنی این چیزی نیست که طالبا بتونن او رد بکنن، مسئله هست که کاملا شایع و فراگیره و در همه گوشه و کنار افغانستان صورت میگیره که چطور غیر نظامیان سابق با کشتار هدفمند به حساب روبرو هستند. اما سکوت کشورهای مدافع یا حامی طالبان در این رابطه ما و شما تجربه کردیم. یک بار ما از دولت قطر یا از دولت پاکستان که حامیان اصلی طالبان هستن ما نشنیدیم که همین فرمان عفو عمومی که خود طالبان آمادن و از او استفاده کردن همور به زینات بقبولونه و سر همو به فشار بیاره، مگر این که از کشورهای غربی ما تو اندازه ای شدیده.
بله دیره منه نه نظر جمشیدی کور ودان سابرینا امیدی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې نړیوال غواړي ویني چې طالبان د بشري حقوقو په ګډون په ځنو برخو کې کړشمنه عملی کوي کنه. په همدې وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تر هغه د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو دوی په خپل کړنو کې بدلون رانولي او د بشري حقوقو رعایت ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې تاسو نه دا پوښتنې ځواب اورم که لطفو کې راډیو مړه کوي یو میلمنې سره زموږ راډیو روښانه ده فکر کوم زموږ غاټ انعکاس کوي خپرونه اخلالی نظر جان اگر راډیو روشن باشه لطفا نموده خاموش کنه. نو پوښتنه دا ده چې سابرینا امیدی چې د طالبانو تیر حکومت او همدارنګه اوس دغه نه میاشته په کتو طالبان څومره د نړیوالو قوانینو او غوښتنو پروا لري یا پابندي دغه غوښتنو ته چې نړۍ لا اوس هم انتظار باسي چې د طالبانو په کړنو کې باید دوی عملا یو څه بدلون وګوري؟
البته کړنې خو یې عملا ټول ګوري، نړیوال هم د دې څارن کې دي خپل په افغانستان کې داخلي بعض سازمانونه هغه هم د دې څارن کې دي او خپله وګړي هم هغه پخواني وګړي دي، ځکه په دې شلو کالو کې افغانستان یو بل نسل ټولنې ته وړاندې کړو او دغه نسل اوس په دې باندې پوهېږي چې د دې کړنې مثلا څومره د نړیوالو نورمونو سره برابرې دي او څومره د نړیوالو نورمونو خلاف دي، څومره د شریعت په نوم دی د شریعت د نوم د لاندې او د شریعت د چتر لاندې دی خلکو ته صدمه او زیان رسوي. دا خو ټول نړیوالم د شهیدان دی او د افغانستان خپل خلک موږي، ځکه تفاوت د دوی په کړنو کې دی خو نړیوال اسنادو ته ژمن نه دی چې نه دی هغه کوم ژمن چې دی په تعهداتو چې هغه د دوه په تعهدنامه کې دی کړی وي یا کوم ژمنه کړی وه هغه ته ژمن پاتې دی. خپل په عهد باندې چې دوی نوم خبرې د شریعت نه کوي، خبرې د اسلامیت نه کوي، په عهد باندې وفا کول په اول قدم کې د اسلامي مسؤلیت دی، اخلاقي مسؤلیت دی او انساني مسؤلیت دی. او بیا دغه که سیاست ته وګرځو د سیاسي مسؤلیت هم کېدی شي، ځکه دوی ژمنه کړې وه په ډېری مواردو کې موږ ګورو چې دوی اوس د هغه ژمنو خلاف باندې ټول حرکت دی. ورست تر بلې د دې مشکلات زیاتېږي، ورست تر بلې ستونزې زیاتېږي، ورست تر بلې د دې لپاره چې خي حکومتداري ته توجه وکړي، د خلکو د وضعیت پرمختګ لپاره د کارو کې اقتصادي ستونزې راپکې، د خلکو مثلا همدا اوس چې خدماتو ته څومره مشکلات دي خلکو ورته لاسرسی لري، موږ ګورو چې خلاف د هغه کړنو نورمونو، خلاف د هغه خي حکومتداري اوس په افغانستان کې یو رقم په یو نحوه باندې د هغه ودونه چې دوی سره د اول نیم ملګرتیا کوله د دوی لاسوهنه روانه ده. د افغانستان په معدنو کې د دوی لاسوهنه موږ ګورو چې مثلا سفارتونه یا قنسلګریګانې د دې لپاره دي چې هغه ډیپلوماټیکې اړیکې تامین کړي، هغه په اقتصادي چارو کې ښکاره مداخله کوي، هغه د افغانستان د مادنو نه نظارت کوي، هغه د افغانستان مثلا هغه اقشار چې هغه ورسره هیڅ نه و باید روابط لري هغه غواړي و هغه ته لارښوونه کوي.
بله سابینا جان، او وخت خبرم نیسه و خبرم په ګل بدل. بله د خبرونه ورسته شي بیری، او وخت د خبرونه ورسته شي بیری بحث راټوله او د ورسته پښتنه په توګه هله د چلانن جواب راکې زموږ همکار زیاده سبب به پښتنه لري. د طالبانو نه بل اخره د روش د تغییر څومره تاسو توقع لري؟
دغه وضعیت چې موږ ګورو چې دوی په ژمنه کړې وخت د روش د تغییر د پاره دی هغه ژمنه سره وفادار پاتې نشته او تغییر په ځان کې رانه وروسته بل خلکو ته ستونزې جوړوي. نه پوهېږم اوس دغه بعضې اقدامات چې ترسره کېږي موږ دغه اقداماتو نتیجه وګورو. مثلا د ځینې هیوادونو استازي دوی ته بعضې ته ویناوې دوی دپاره وکړلې، هغه په شدید لحن باندې د بعضې هیوادونو استازي سفر کوي، خپل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سفر کړی و، هغې خپل وړاندیزونه وګورو. دغه وړاندیزونو نتیجه که په دې کې تغییر رانغی او په نرم لحن باندې دوی تغییر ونه کړو، په ډیپلوماتیکو اړیکو دوی تغییر ونه کړلو، بیا نو د دوی نه د تغییر تمه دوی داسې فکر کوي چې موږ خود سره خلګي او د خپله د خپلو کړنو نه ډېر راضي دي. یو څوک چې خپله د خپلو کړنو نه راضي او هغه اصولو ته ژمن نه وي نو د هغې نه به د تغییر تمه زه فکر نه کوم که وروسته دې نه موږ د دوی نه د تغییر تمه ونه کړو.
تشکر خانم امیری. دقایق بسیار کمی از برنامه ما مونده. خانم نازیلا، در اگر صحبت جمع بندی کنیم، طالبا یک نشست یا مجمع به نام مجمع ملی را اعلام کردن، یک تعداد از سران حکومات سابق هم به افغانستان برگشت کردن. آیا شما فکر میکنین یک راه حل برای افغانستان، اینا بین الافغانی، راه حل بین الافغانی اگر هرچی نامش میگذارین، پیدا شوه یا پیدا بتانن بکنن؟
ما باورمند این مسئله نیستم. با واقعیت همی هست که طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستند، جنجویان از اینا، ملیشه های اینها 20 سال به خاطر همی ارزش هایی که اینها در حال تطبیق هستند در جامعه افغانی جنگیدند و اینا برای از این نیومدند که یک حکومت همه شمول ایجاد بکنند، یک حکومتی که در او صدای مردم افغانستان به شکل مجموعه داخل باشه، از انهای افغانستان به عنوان یک انسان کامل با کرامت انسانی به حساب حرمت داده بشه. برای از این نیامدن، اینا آمادن که همو امارت اسلامی خود بازسازی بکنن و اینها آمادن که همو عقیده هایی که 20 سال به خاطر از او بیشتر از او حتی جنگیدن و سالها تعلیم دیدن در رابطه با همو اوار سر مردم افغانستان تطبیق بکنن، مگر با ابزارهای سخت سیاسی اقتصادی و مقاومت دوامدار مردم افغانستان ای روی کست تغییر ناپذیر هست.
ډیره مننه. میرمن حمیدی، دوه خبرې چې د طالبانو د حاکمیت نه تر اوسه پورې روانې دي، دغه دوه مسلې خورته نشو ویلې، خو دریزونه مختلف دریزونه. نړیوال خپل شرایط لري چې باید طالبان ومني تر څو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال مشروعیت پیدا کړي. د البته د ولس نه د مشروعیت اخیستنه وروسته چې اکثرا په دې تاکید کوي چې د ولس مشروعیت د نړیوال مشروعیت نه ډیر مخکې اولویت کړي. اوس طالبان وایي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال وایي چې باید کوم شرایط یا ژمنې چې کړي او کوم شرایط چې د نړیوالو د خوانه وړاندې شوي هغه باید ومنل شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ چې څه ډول ګډ تفاهم ته د طالبانو اوسنۍ حاکمیت د نړۍ سره رسیدلې شي؟ فقط یو دقیقه وخت
بفرمایئ.
بله البته تاسو ښه نقطې ته اشاره وکړله چې د حکومتونو د رسمیت پیژندلو لپاره هم نړیوال نورمونه معلوم دي. دلته د طالبانو غوښتنو ته که موږ وګورو، طالبان هر څه غواړي. طالبان غواړي چې دوی په رسمیت مو پیژندل شي، طالبان غواړي چې دوی سره مرستې مو شي، طالبان غواړي چې دوی بیخي دولتونه خو مستقلي، دوی بیخي هغه کړنې ترسره کړي چې هغه د نورمونو خلاف او موازینو خلاف کړنې دي. ځکه حکومتونه خپله د ملګرو ملتونو دولتونه د ملګرو ملتونو غړي دي او د ملګرو ملتونو په دې توګه غواړي هغه دولتونه باید هغه اصول رعایت کړي چې هغه نړیوالو نورمونو سره برابر دي. هم د دې موضوعاتو ته توجه کوي. نو موږ ګورو چې کله دغه د دې غوښتنې باید په هغه موارد کې په نظر کې ونیول شي چې د ستانډارډونو سره برابر دي. دا نه چې هغه غوښتنه د ایمال د شکنجي وکړي، د خلکو زورې، د غیر قانوني توقفونه وکړي، د پخوانی دولتي چارواکي په هدفي توګه باندې د اختیار کې همداوس څنګه چې د باز ځای ناورو یعنی دومره مشغولویت اجسادونه پیدا کیږي چې معلوم نه دي چې جسد پیدا کیږي سره نشته دی.
بسیار زیاد تشکر خانم امیری. برنامه ما خانم امیری بله، برنامه ما با معذرت فقط چند ثانیه مونده. از تمام شنونده های ما تشکر میکنیم که شنیدن و از شما میمان های گرامی هم تشکر که با ما بودین.
شبه و روز نیکمرغ. در حضورم بخبرونه که دیره مننه.